سلام، ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت برنامه‌های مثلث و روز هفتم پخش می‌شوند. اکنون خبرها. یک گروه از ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که در حمله افرادش در کابل دو عضو نیروی طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. این جبهه شب گذشته در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که نیروهایش پس از چاشت روز شنبه موتر حامل نیروهای طالبان را در نزدیک منطقه سرای شمالی هدف قرار دادند. طالبان درباره این ادعا هنوز چیزی نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که این ادعا را به طور مستقل تایید کند. گزارش شده که حدود 600 پناهجوی افغان در شهر استانبول ترکیه بازداشت و به مراکز اخراج از این کشور منتقل شدند. بی بی سی روز شنبه گزارش داد که برخی از پناهجویان با ارسال ویدیوهای به این رسانه گفتند که درست پیش معلومات نادرست در میان پناهجویان افغان منتشر شد که اداره مهاجرت ترکیه در استانبول با پناهجویان بدون مدرک اسناد اقامت می دهد. به گفته آنها زمانی که پناهجویان افغان به طور گروهی به این اداره رفتند، پلیس آنها را بازداشت و به مراکز اخراج منتقل کرد. حکومت ترکیه در این مورد هنوز چیز نگفته است. ترکیه در این اواخر روند بازداشت و اخراج پناهجویان بی اسناد را تشدید کرده. دهاتن بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ در طبس در ولایت خراسان جنوبی ایران جان باختند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، در این انفجار ناشی از نشاط گاز میتان دست کم 30 نفر کشته و دهاتن دیگر زخمی شدند. این انفجار شنبه شب رخ داد. در ابتدا رسانه‌های ایرانی از یک کشته و عدم دسترسی به کارگران گیرمانده در تونل معدن خبر داده بودند. شبکه خبری الجزیره میگوید که نیروهای اسرائیلی اوایل امروز یک شنبه اول میزان با یورش به دفتر این شبکه در رام الله در کرانه غربی اشغالی دستور بسته شدن این دفتر را دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، الجزیره تصاویری از سربازان اسرائیلی را هنگام هجوم به دفتر این رسانه به صورت زنده در کانال عربی زبان خود منتشر کرده است. بر اساس گزارش، این سربازان دستور دادند که دفتر الجزیره برای 45 روز بسته بماند. نیروهای اسرائیلی در این باره هنوز چیز نگفتند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. پیش از نشر برنامه روز هفتم این برنامه را بشنوید.
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کله مو کوم د داش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داش خراسان څنګه ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس گرینفیلد، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران یې لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اگست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته ریشې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوشم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شمامود په خیل را سره دی د افغانستان د دفاع وزارت خانه سرپرست او دلته په استودیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی د دوړو هرکلی کوم میاخیل صاحب ک لمړی تاسو ته راشو د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي را وروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی په هغې کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې، خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12مه و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړی ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یوه لویه ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې ده هغه افراطي نصاب ده، او دیو زیات مختلفې ډلې په دیو کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغې سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبه او بالاخره هغه استخدامي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب چې تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازینۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلوده، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. په حکومتوالۍ باندې موږ فوکس وکړو او بالاخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځه لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت کې ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځه لاړ شي، نو هغه باید حکومتوالي ښه شي، اقتصادي رشد رامنځته شي، او بالاخره قانون حاکم شي. که دا نه وي نو یوازې د یو څو کسو په وژلو له منځه وړلو دا
میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نصاریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلیاس، په د دایکندي او غور ترمنځ چې داعش 1000 افغانان ووژل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو درلوده
و دې باندې زیاتره کوم وګورو د داعش یا د خراسان. څنګه تاسو د د پروګرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیښې دي، نو زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حمله کوي او هغه مسؤلیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې مابخې د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ سلویخ فیصده په پاکستان کې او شپږ څلوېښت فیصده په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پي سره هم ځینې شخړې لرلې.
اوس هم لري، هغه اوس هم شته، هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسله والو تر منځ پاکستان لانجه اوس هم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وه چې کله په افغانستان کې طالبان واکمن نه وو، ناغینا مخکې هم غوډو یو بل سره ش دا غبو لکه په یو بل بریدونه کول. نو په هغه کې هم نشته، په پاکستان کې دنه هم دا دونه ډلې چې دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی. او بل دې څنګه میا سره په خبرو ډېر زبرس خبرې وکړي چې ترهګری او داغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو. خو موږ ګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز داندې چې کوم ډله د تحریک طالبان پاکستان هغه دی، نو هغه هم خپل ځان استابلیش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړه؟ نو بالکل هغه سره په دې معنی چې کوم ځکه ګوري نو نخته هم کیږي او د وسله والو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایس چې اشاره ورته وکړه د افغانستان کې هم په یو وخت طالبان واکمنان نه وو، تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قومندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل، هغه وخت تاسو والی وي؟
نه
وای کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سمبالولې په یوه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضو وختونو کې هم فکر دي، یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول. ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلق طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره دا ده چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نمونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک ته حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شان دی ویل، او دا یې ځوانان په دې نام باندې جذبول او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسو ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دی سره موافق نه دي هغه بیرته د طالبانو مخالف کیږي.
میاخیل صاحب وبخښئ،
نه دیکي ورګه زما یو اسې پوښتنه ده میا صاحب نه، چې آیا څومره حد پورې دا ډله الته فعاله ده؟ که موږ پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نتورک او یو هغه جوړ کړی دی، او د بریدون لپاره په هغه په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی، چې په خوا په جنازو بریدونه کول، په ودونه ویم کول، په جرګو ویم کول، خو اوس هغه ډیر ځانګړی هغه لري. په افغانستان کې څنګه هغه دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه منی هغه رنګ بریدونه او هغه رنګ زور ورکی؟
ګورې داعش خو افغانستان په چوکاټ کې یعنی دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي، ځکه دی اوس د ننګرهار باندې سیمې ونیولې او هلته ډېر ظلمونه وکړل، خلک یې حلال کړل، خلک یې په بمونو باندې کېنول. نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دې د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده، د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري. البته افراد جذبېدلی شي، افراد یو دوه پنځه عملیات کولی شي، اما داسې چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان نه لري. اما مخکې هم د دې هغه مرکزیت اورکزی و، د دې شان په اورکزی کې و، د هغه ځای نه دې تقویه کېدل. او راتل د سپینغره په لمنو کې د خواته راتل او د زین نه نیولې وسره
میاخر صاحب بخشه په تاسو ورغزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د ورغزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړله چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولي دي لویه برخه د پاکستان ده هغه ورغزیو ته اشاره کړې ده او یوه ډېره لویه برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ستاسو په باور د ډلې څرنګه نفوذ کړی
هغه وخت کې چې په ننګرهار کې دغه داعش ډلې ونیول شولې لویه برخه د پاکستان وه همدا بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نه نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګ د هند پورې ان حتی د هند یو تعداد کسان هلته وو
بالکل وو بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو په دې خاطر باندې خبره داده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمه ده یعنی زمونږ گاونډي هیوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشد زیاته زمینه یعنی مساعده هلته ده او ځکه چې هلته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسي حکومتونه نه دي حکومتولي ښه نه ده اقتصاد خراب ده نو دې ورته زمینه مساعدي دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې دا د سیمې مشکل ده او په دنیا په نورو هیوادونو کې دغه یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت له منځه نه شو وړلی دلته ټي ټي پي مسله ده دلته د ای ټي آی مسله ده د ایومي مسله ده حزب تحریر ده نور مختلفې توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپلو منځو کې دا ډېر څلوېښت کاله دي یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند هم پاتې شوی دی که نه میاسه به وګورو دا ګراوند یو که وګورې کامن ګراوند یو زمانی هغه شوی دی او څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړله چې کوم سیمه ییز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما هغه خبره دا څنګه میاسب ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت میلاویږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي هغه په خلاص مټ باندې هغه خپل کوم فعالیتونه دي هغه هم په مخ وړي نو دا مسله په پاکستان سره هم ده په هغه باندې په دې هغه باندې چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راواخلي چې په پېښور کې په یو غونډه کې غوان نازل مور چې دی هغه ترانې ته پان نه سیدلو که هغه یو بل هغه د خودسې وړو وړو مسلو باندې دوی دو هغه ته دي
چې کوم دا تورونه چې پوری کوي اوس مثلا کله چې جمهوري نظام په افغانستان کې په هغه وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کوي افغانستان په پاکستان تور پوری کوي اوس هم دا تورونه روان دي اوس په ټي ټي پی
شروع کې کم او شروع کې خو دا شی چې دوه خو ته لک شان یو د جشن ماحول چې د جمهوري ریاست شکل حکومت هغه نو شخړې به وي پولی به بند شوي د دواړو خواو چې کوم ولسونه دي او اوس پکې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه راغلي دي دغه د دواړو خواو ولسونه
جګړې وي د ډیورن په کښه باندې خوست کې څومره سهالو خو بیرته میاخیل صاحب تاسو دا مسلې ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشي نیول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ستاسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مو مخکې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطره چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي دې ته اندېښنه ښکاره کوي د یوه تجربه کاره افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ستاسو وړاندیز به څه وي چې څرنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا و وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا و چې تر څو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونی شي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزې ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګم یعنی تاسو ته معلومات دي زه په آخري کلونو کې په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابته کړه چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه باثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه وه او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وک او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سقوط شو تقریبا 22 ولسوالۍ د نګران نه یعنی یویش امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتې و نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر هم دا دی چې تر څو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نه وي او اوس پرته تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت څه رقم دی تاسو پاکستان کې وګورئ پوځ حاکم دی دا کلونه کلونه کېږي او د خلکو وینې زبیخي او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پوځ سره دی نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغسې په مرکزي آسیا کې چې تاسو ګورئ هلته ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خامخا د حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي او هغه بیا څه شی کېږي د دې متبادل بیا افراطي حالت ګوري چې باید د افراطي ډلو سره یو ځای شي تر څو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي.
میاخیر صاحب وبخښئ په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغوی وویل چې د داعش تل منځ وړلو له خاطره یو لاره ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاڅېدلی دي او له دوی سره مخالفت لري دې وړاندې څه سترګ ګوري
تاسو مخکې په خپلو مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول پوهیږي چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي هلته افراطیت موجود دی مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کېږي مشکلات نور رامنځته کېږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هیوادونو ترمنځ په خپله د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دی چې څه رقم دا حل کړي یو مسله همدغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه یوسي او که نه زما په خپل فکر باندې افراد په افراطیت د منځه نشي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطي فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپلو قدمو ته ورکولی چې تاسو د کفارو سره باید وجنګېږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپله پالیسۍ کې تغییر رانه ولي هلته یو قانوني اساسي نه وي یو قانونمند مشروع حکومت نه وي ولس خپله په نظام کې ځای ونه ګوري داسې نه شي کېدلی چې د پیاده نه نیولې تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپله افراطیت ته زمینه مساعده وي نو یعنی زما بیا هم بحث داده چې افراطیت په افراطیت منځه نه شته
مننه
سم نه دی په دې وخت کې همدارنګه د سیمې هیوادونو نظر هم سم نه دی او د امریکې د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلاره نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم دا ده
مننه میاخیل صاحب
د جګړه کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیز تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی و په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی و هغه څه وایي
بلکل دا چې کله د 11 سپتمبر د مشکاله پوره شوی نو په هغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه تر هغه ورځ بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و نو آیا القاعده ډله اوس په کم حالت کې ده نو په هغه دغه معنی موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه موضوع باندې ډېر زیات جوهر نظر لري په ورو سره خبرې کړې وي او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وډ رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او په زمنګ د سیمې هغه معنی نو هغه نمدا پښتنه مانګو ما وکړل چې آیا څومره هدا پوری القاعده ډله کمزور شوې ده نو هغه ویل چې قسم القاعده کمزور شوې ده خو نوري وسلواري ډلې او هغه پکې به په ځانګړي توګه د اسلامي دولت داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیخو یو هغه لري د کابل توان لري نو هغه هم ډیره جبر اندېښنه او خود له پدې هغه معنی چې اسلامي دولت وسلواله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواخ دی په دی هغه معنی په دی برخه کې به په ځانګړي توګه معنی د سویلي شا خبره کو د پاکستان خبره کو د افغانستان خبره کو د دوه هیوادونو خو ډیر ذاتي ځپلې دي او نور وګورو د سیمه ایز هیوادونو دي کو تاجکستان دی کو ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنگ نه دی هغه بیا هغه کوم ګورو میاخیل صاحب دغه خبره ته اشاره وکړه دا به لګ نور مغه کوم چې هغه اربن چې کوم غزوانان دي نو هغه هغه ځان ته جذب کړی دی او هغه خو هغه سلیپینګ هغه موډ کې دی لا اوسم په کلا راغ دی او بل دا چې که موږ ګورو دا زمنګ چې کومه ټوله منطقه ده، دا یو د نړیوال چې کله اندېښنې لري چې که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي، دا دوی لپاره د وسلوالو هغه لپاره بریډنګ ګراوند، لکه دا د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و، لکه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای مانی سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب، ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړی شوله، ډېرې سیمې نیم عراق تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي، همکاري وکړي، لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحد ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس یې ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسې هم به دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنګ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوسه پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنې فکرونه اوس هم لاسم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری مشو هم نه ده. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کیږي، پیشرفته کیږي، ځکه ټکنالوژي نه دیو می استفاده کوي.
دا خبره ده، دا ټکنالوژي والا خبره سمه ده.
ټکنالوژي نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واتس اپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه غوډي هوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطی مصالحې ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا درز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دی او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض ده چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شي کې تاسو ګوري ایران دغه مصالحه ډلې فاطمون او زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغسې پاکستان تاسو وګورئ د لشکرې طیبه د مجاهدینو طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلې وکړه او خراب نه شي، ټول افراطي ډلې دي. که موږ ټوریزم خو خراب باندې تقسیمو نتیجه نه ورکوي، نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر د
پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کوم هغه پیلو هغه ګولو بیر طالبانو هغه پخوا یو خبره کوله دا خ دی او دا بد دی، نو هغه غي موس ختمه کړي دا اوس وی چې موږ ټول د
نو خو اوس چې اوس ټي ټي پی په پاکستان کې هم دې زیاتې کړي خبره ختمه کړي دا کنه خصوصتون څه پدې کې دا
تغییر ته ضرورت دی چې دغه توریستی یا افراطی ډلې د سیاسي اهدافو دپاره هغه ستراتیجیک عم پالیسي چې کومه ده هغې دپاره استعمال شي. دویمه مسله دا ده چې حکومتونه باید په حکومتوالۍ باندې کار وکړي تر څو د ولس حمایت رامنځته کړي. داسې نه شي کېدلی چې یوه ډله حاکمه وي او ولس ځپي، د ولس دپاره هېڅ خدمات نه عرضه کوي، حاکمیت د قانون هلته نه راځي، اقتصاد روش نه کوي. دا د پاکستان مشکل د افغانستان هم زیات دی، ځکه چې نفوس هلته زیات دی او د اقتصادي مشکلاتو سره زیات مخامخ دی، ځکه چې ډېر نفوس وي هلته طبیعي خبره ده چې مشکلات هم زیات وي.
هلته ډېر نور ډلې دي، لکه داسې نه دي چې صرف وسلوالې ډلې دي، که مذهبي ډلې که موږ وګورو په بیلابیل اوس په دې رستو کې چې کوم تحریک لبیک دی هغه په دغه کې راووتل او په یو ویشو جوړ کړ، او لکه د فرانس دغه معنی بیل هغه کړیو، بیا د چیف جسټس د پاکستان سپریم کورټ یو هغه ور کړیو، یو پریکړه کړې وه، هغه دونو تر غون شو چې هغه خپل د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس خپل فیصله په خپل بیا ولیکله. نو دا میاخیل سم خبر سم ده
دغه فشارونه دته مو سوال ده دغه فشارونه بیرته حکومت تر سره ومني دا میاخیل سم نه پوښتنه کوي میاخیل سم ګولایات شی موضوع ته اشاره وکړ ک یو ګام حکومتونه را شاته سیدی ډالو ته دوی دوه ګام نور مخته کی دغه سینه ده
ما مخکې عرض وکړ چې زکه دا د نګار تجربه زکه ز تکرار وایم چې دلته ته ډلو ته او افراطیت ته او هغه